السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د هیڅ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری اسد اتمه او د جولای 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون تر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي دي چې دا حالات به د زمري اسد تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. په تیرو دو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې له 70 زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوري مشران په یو برید کې وژلي دي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوي چې د پاریس د المپیکي لوبو په دوام افغان جودوکار سمیم فیضزاده له خپل اتریشي سیال واچید بور چاشویلی سره مخامخ شي. دا لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبی په المپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمي د 450 لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوس خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګنی المپیک کې دریو ښځیناو او دریو نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې افغان خزینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو درې کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. په ایران کې د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تیر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 13 تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له 13مې د زمري اسد تر 16مې نیټې تر منځ په بیلابیلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکان بریالی شو او پرون د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له تایید وروسته یې رسما په کار پیل وکړ. او د ترکیې پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په دې هیواد کې د میلیونونو کوڅډه بوسپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیر سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتیدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا 4 میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د 2 ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پرېښودو جریمه دې 13 ځلې یعنې 8000 لیرو یا $1800 ته لوړ شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. څلور افغان میرمنې د امریکا د کانګرس غونډې ته د ښځو پر وضعیت معلومات ورکوي. طالبان استازیتوب نه مني خو د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي.
Congress should be very honored to hear from both.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او مترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاد نه يم، خدا ویار لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم.
شاوخوا دو اونۍ کېږي چې د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته د افغان سوداګرو صادرات محدود شول.
ټول تاجران تاور سره مخ دي، دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي، تجارت بند نه کېږي، تجارت هر زمیندار د نقصان سره مخ دي.
په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړه کې د اوربان خبر ورکړل شوی، ټول ټال 15 کسان پکې وژل شوي، او افغانستان کې تیر کال د زیړي 15,000 پېښې ثبت شوي. ناروغان څه وایي؟ نو راپورونه هم شته، هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. ټاکل شوی چې د سه شنبه پورې څلور میرمنې د امریکا د کانګرس سیوی غونډې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې ورکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی، خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار چې دې غونډې ته بلل شوی وایي هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. جزئیات له احمد تکل اورو.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشره هیدربار وایي هغه ښځې چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته بلل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کما ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هیدربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقونو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له تلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله، خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نمنی. هیدربار بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمن وبلله شاید دې په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امریکا د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو لمخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیرون کېده او زیاتې کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاد نه يم، خدا ویار لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روسه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلې، چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
فریده سیال و چې د کانګرس د سبانې غونډې په اړه یې تاسو ته د احمد تکل چمتو کړی راپور وړاندې کړ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان له خوا د ګمرکي تعرفو د لوړولو لامل د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو د صادراتو د بندولو څخه کابو دوه اونۍ تیریږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دې برخه کې ستونزې نه دي هواري شوي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د صادراتو بهیر ډیر په څو کمزوري دی او پاکستان هم خپل ګمرکي تعرفې تر اوسه نه دي ټیټې کړي. د غچارې افغان سوداګر او کروانګر دواړه ځانمن کړي. سنا کا کړو د موضوع تفصیل.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځي په سوروسته انګور او ځنګ.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم. ټول تاجران ته ورسره مخ دي، دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډي ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډیر کم تجارت ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر دیننګونی سره مخ نه دي، بلکې او شمیر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګری میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرفانم نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 غونې ورکو، په 1000 غونې ورکو، په 1000 غونې ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدی وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې به دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرثانی وکړ، دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسیدلې دي. کته سو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی اوغه باندې د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کړي. دا موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کوم نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه. بهر ډیر کند ډیر سست پرځن دوره زمنګ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل او زیات ډیر شي تلوي کانټینر پروسه د په خوا په شانته د تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
خغل الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي رادیو ته ویلي و چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو لامل سوداګر دې تاړ شوی چې اته وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 45 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو کړې چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسیدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی 15 بجې او 14 دقیقې دي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپاتایټس یا زیړی زرګونه پیښې ثبت شوې وې. د وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالولی حقانی پرون په کابل کې د هپاتایټس یا زیړی د ناروغۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې ډیر خلک د یاد ناروغۍ په بی ډول یا تور زیړی اخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپاتایټس یا زیړی ناروغۍ اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو معین عبدالولی حقانی نن د یکشنبې په ورځ د هپاتایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړې ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقاني زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپاتایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمېرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپاتایټس بی ناروغان او 1,500 د هپاتایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي یې د بې وزلۍ له امله د زیړي له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپاتایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپاتایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان نجلۍ ده.
د طالبان حکومت د امیروختي وزارت چارواکي بي ځای کېدل، کډوالۍ، بي وزلي، د نشي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، لمایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپاتایټس ناروغي اصلي لاملونه بولي. بلخو د سري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي و ډول ویروسونه د هپاتایټس لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زیړی زیړی ورته وایو. دوهم دواوي کولای شي چې دا زیړی رامنځته کړي. دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کړي. څلورم هم مافیاتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړي زیړی رامنځته کوي.
هپاتایټس یو ساري ویروسي ناروغۍ د چې د زیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا د کورم ایجنسی چارواکي په سیمه کې د سنی او شیا وسلوالو ترمنځ د اوربان خبر ورکوي. تفصیل له احمد تکلاور.
د خیبر پختونخوا ایالت د کورم ایجنسی سیمیزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې سیمې د شیا او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړي دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیل وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځان راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمه اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د ځمکه پر سر د شخړې لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شو او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شو. د کورمه ایجنسی اروند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځله د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیاګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقې جګړو بدلیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درو خو لمړی ورزیدې ته چې د نورستان اوسیدونکو وایي چې تیرو بارانونو او سیلونو دوی ته سخت زیانونه اړولي او وایي چې سربندونه ویالي او کرنیز ځمکه ورته ویجاړې کړې دي.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو بو شور دی. دلته د څو کلیو په لزګونه ځوانان سپینګری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د سیړې او څانګې را ماتوي، څوک تیګې را ټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیګې په سربند کې ږدي او اوبه ویلي تخیجوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پینسی را بډوهلی لون خشت له سربند را پورته شوی او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اوریدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم را نغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم را ونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغه پټو کې ولاړ دی چې دوه نوی وړاندې پکې څڼه او بامبل شبي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړي او وب پکې روان دي. نعمت الله را ته ویل سیلاب ورته په دوه جیربزمکه ولاړ کخت او لمیوو ډک بڼ په خړو بو لاهو کړي دي.
تقریبا دوه جیرب زمينه زراعتي او یا چند درخ باغ او باغچه
شدید و بارانونو، توپان، گلی و سیلاب یوازی پا لویدیز نورستان که بزگران او بنوال ندی زیانمند کردی، بلکه دیاد ولایت زیت نور برخی هم زپلی دی. دواما ولسوالی وسیدون که نور محمد ازادی رادیو تا ویل
سخت و بارانونو و طبعی آفاتونو لوجه نورستان غریب و بیچاره ولسونه لسخت و استونزو په مشکلاتو سره مخ شوی دي. کانالونه، سړکونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه تخریب او نیمه تخریب شوی دي.
د ځای بزګرانو په وینا په تیرو شلو کالو پریمانه مرستو کې د دوی ویلي او سربندونه همغه شان وران ویجاړ پراته دي. نوري ولسونه په جوړولو او ورته پاشر کولو ستړي شول. دوی ټول په یو خله له واکمنو طالبانو او مرستندوی مؤسسو د همکارۍ غوښتنه کوي. حادثه مو وکړه چې د نورستانیو بزګرانو د یادو شکایتونو او غوښتنې په اړه د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو نیولو سره پرې بریالي نه شو. د یادونې ده چې وروستیو روغتونو په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې له 500 زیات کسان وژلي او نږدې 400 ټپیان کړي. په زیات شمیر کې پلونه، سرکونه، کانالونه، سربندونه او په سلګونو کورونه ړنګ کړي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکلونه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پای شیبو ته نږدې کیږي خو روسای راپور اخلو له میدان وردګ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل شول د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغه ولایت یو شمیر حاصلات هند ته لیږلې دي بزګران هم دې چارې ته خوښ دي تفصیل د شریف الله شرافت په دې راپور کې
ز د افغانستان د فاره یو لا سراوړنه بولم د زراعت په برخې او دا یو ډېر
د میدان وردګ ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي سرګندول دی وایي
ز د افغانستان د فاره یو لا سراوړنه بولم د زراعت په برخې او دا یو ډېر نیک کار سره مثبت کار سره کده چې نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فار ډیر بهترینه کار وي اسلامي امارت نمغختنه دا چې موږ د بزګرانو د پارا او هغه کسانو د پارا چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فار مناسب جهانی بازارونه پیدا کی ترڅو پوری زمون هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي
محمد ولی بیا هم د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري
صادرات هم دست خارج تشی مثلا در شای بده خور غریب ده پارا که کمت پیدا کن او خب یا پاکستان تا یا بله خاطر پا نینگای کمت لده بوس پا باید لده بوس پا نشالا ده ده طول ده پارا ده در غرط اختخار ده نشالا چه ده تجار ده پارا ده مطروان ده پارا ده ده آسلات والا ده پارا ده طول تا ده غرط نشالا نک بخدی ده نشالا خدای پاک در نزم تو پیکار کن نشالا ده الحمدلله ده
میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس دریس حنیفی وای دی په لومړي ځل هین هیواته د زردالو او ګلاسو صادرات پیل کړی دي نو موړی وای لدی وړاندې د ولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښې کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه
په میدان وردګو ولایت کې لاله الحمد سره کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي او سره کال لاله الحمد لمړی ځل د سي له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواته د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه تازه شروع شوې ده مخکې خو پاکستان هیواته مصادره ده له لمړی ځل د سي هند ته صادرېږي
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګلاس مشهور ولایت دی که څه هم ځای بڼوال او بزګران هین ته د دې د حاصلاتو په لیش خوښ دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسولینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې جوړ سره همکاري وکړي بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یا بده توقع لري چې د زراعت په بش کې د امراضو د دوا په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت تاسو کوم دوا استعمال کوي یا کود په کوم وخت استعمال کوي
دا یادونه ورده چې هین ته له میدان وردګ ولایت څخه د زردالو او ګلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي پاکستان هر کال د تازه میوه او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د شهر څخه دا زما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت ته پوری ورسوي تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي دلته چې یو افغاني بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسولینو پوری ورسوي په بل هیواد کې یو بل هیواد سره د کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري په کڅ کوم لانه دي خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم خوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو صحیح وازنه لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه موږ ووځو افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریږ دی، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي، تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.